په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. پدې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي د لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیول لپاره د خپل ماشومان پلورلو ته اړ نه شي نړیواله ټولنه د افغانستان کنګل شوی شتمنی او له دې هوا سره مرستې آزادې کړي.
We need to suspend the rules and
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي.
افغانان د نړیوالو لمرستو خوښ دي خو د زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
دا ملګری ملتونه له دا بېوزله خلکو سره ډېر کومکونه کوي، احسان یې هم منو، خو دلته دا زموږ خوا ته یو نظر نه در اړولی.
د طالبانو حکومت وايي په افغانستان کې د ټپي یعنی له ترکمنستان تر هند پورې د ګازو د نلیک د پروژې د پلي کېدو پر ټولې پروسې له سره غور کوي.
پروسه یې نولیک دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي د راتلونکي کال کې.
په غزنی کې یو شمېر خبریالان وايي رسنۍ په دې ولایت کې اوس تر ډېره په آزادانه توګه فعالیت نشي کولی.
د طالبانو تر حاکمیت راورسته په مدني فعالیتونو په رسنیزو فعالیتونو ډېر محدودیتونه لګېدلې دي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، موسکو وایي چې د روسیې پر ولسمشر به احتمالي بندیزونه اغیز ونه لري. دا خبرونه چې زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم مهروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کو په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. امریکایي ان بي سي ټلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني زن وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د نړیوالې ټولنې له درې ورځنیو خبرو وروسته وایي چې هیواد د دې ډول خبرو لار هواره کړه. د ایران پولیس وایي ولس تنې په دې شک نیولي چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي افغانستان له یو ډیر بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د ټولو اړینو راکړو ورکړو ته اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې تېر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه وکړي او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري.
د اخلاقي مسؤلیت په توګه او د سیمهیز او نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولای دوی افغانان پریږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري او دوی اوس ورته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د غراز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سخت لوږې سره د مخامخ میلیونونو کسانو د ژوند ژغورنې، د زده کړې او ټولنیزو خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي پر ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نغدو پیسو نشتوالي اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړې دي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو له لګول شوو بندیزونو څخه د بشر پالنې مرستې استثنا کړې. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس گرینفیلد د امنیت شورا غونډې ته وویل چې واشنگټن هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د امریکا بندیزونه د بشري فعالیتونو مخه ونه نیسي او پر مختلفو لارو غور کوي چې د نغدو پیسو د کمښت ستونزې کمې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هونفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل چې هیواد د دې ډول خبرو لار هواره کړه او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دی وویل ناروې له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي. د اوسلو له خبرو وروسته د ناروې د بندنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوسلو خبرې د یو شمېر افغاني محسسو په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د یکشنبې په ورځ په اوسلو کې خبرې پیل کړې او تر پرون چهارشنبه پورې دوام وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې له ناروی څخه د دې خبرو د کوربتوب په خاطر مننه وکړه او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د کنګل شوو پیسو د آزادولو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویل چې په اوسلو کې د کنګل شوو پیسو اقتصادي او بشري مرستو په اړه ګټورې خبرې وشوې، خو د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي له طالبانو څخه یې ځینې غوښتنې په زغرده کړې او اوس باید انتظار وکړل شي چې آیا طالبان پر خپلو خبرو عمل کوي او کنه. امریکایي ان بي سي ټلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني زن وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکی او له دغې موضوع با خبرو دو نورو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوې او پیسې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. دا د تیر کال د نومبر میاشتې رئیس چې لومړی ځل دی چې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره یوه چارټر الوتنه ترسره کیږي. د امریکا د حکومت یو چارواکي هم دوحې ته د دغې الوتنې د ترسره کیدو خبره تایید کړې چې امریکایان یې لیږدولي، خو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی. العربیه تلویزیون وایي د امریکا حکومت په خپل هیواد کې افغان ډیپلوماتانو ته خبر ورکړی چې دوی په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارس په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری بندوي. العربیه تلویزیون ادعا کوي چې له موضوع خبرو سرچینو دا هم ورته ویلي چې امریکا د افغان ډیپلوماتانو ډیپلوماتیک مسؤلیت هم اخلي. تر اوسه پورې د امریکا حکومت په دې اړه رسما څه نه دی ویلي، خو په امریکا کې افغان ډیپلوماتانو چې د افغانستان د پخواني حکومت استازیتوب کوي پرون وویل چې بانکي حسابونه یې تړل شوي دي. د امریکا غږ انګلیسي څنګه په خپل ویب پاڼه د دوه ډیپلوماټانو په قول ویلي چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او دوه کنسولګریو حسابونه بند شوي دي. امریکا غږ ویلي دغو افغان ډیپلوماټانو نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې دوه سیالۍ ګټلې او یو بایللې ده. سریلانکا په ډی ګروپ کې درې وړه سیالۍ ګټلې دي. د ایران پولیس وایي ولستنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې. د ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. د تهران د پولیسو قماندان جنرال حسین رحیمی پرون دولتي ورسپانې ایران ته وویل هغه کسان چې نیول شوي په پټو کمرو یې د تهران په واټونو کې له خلکو آرام اخیستی و. په دغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي ځینې کسان مثبت او ځینې په غوسه نظر څرګندوي. ټاکل شوی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکي اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر لاړ شي. دا سفر چې تاریخي بلل شوی دی دوه هیوادونو ترمنځ اړیکو له عادي کېدو وروسته کیږي. د ولسمشر هرزوګ دفتر په یو بیان کې ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر سفر به د دوه هیوادونو ترمنځ یو نوی تاریخي باب پرانیزي. په پام کې ده چې د اسرائیل ولسمشر د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د کتنو ترڅنګ په دوبۍ کې یو نندارتون هم وګوري. د اسرائیل او متحده اماراتو ترمنځ کابو شپارس میاشتې پخوا اړیکې ټینګې شوې دي. او جیمز وی فضایي تلسکوپ چې یو میاشت وړاندې فضا ته استول شوی و له مځکې کابو 1,600,000 کیلومتر لري د لمر په مدار کې خپل وروستي منزل ته ورسید. د ناسا د څېړونکو په وینا دا ټیلیسکوپ د خپل کوچني انجن په مرسته په وروستیو 15 دقیقو کې په هغه ځای کې دیره شو چې د لمر په مدار کې د حرکت لپاره د جاذبې لازم تعادل لري. دا ټیلیسکوپ د امریکا په بالټیمور کې د دې ماموریت د کنټرول د مرکز د انجینرانو له لوري هدایت کیږي. دوی وایي چې دې مرکز ته یو شمېر رادیوي پیغامونه رسیدلي چې له هغو څخه څرګندیږي چې جیمز ویب ټیلیسکوپ د لاکرانچ 2 په نوم ځای ته نږدې موقعیت غوره کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړي موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي طالبان باید د ښځو او ماشومانو اساسي حقونه رعایت کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني او مرستې آزاد کړي چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړین شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره تیره شپه په نیویارک کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د 15 غړو په غونډه کې وکړه. نور جزئیات به له اسمت سروانه واورو.
د ملګرو ملتو سرمنشي وایي افغانستان په یو داسې بد حالت کې چې میلیونونه خلک له سختې لوږې کړیږي، تعلیم او ټولنیز خدمات د سقوط په درشل کې دي، او د پیسو نشټوالی د محتاجو کسانو پیرودواس محدود کړی دی. سرمنشي انټونیو ګوتریش تیره شپه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل:
We need to suspend the rules and conditions that constrict.
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي. په اوس وخت کې چې سخته اړتیا ده، دا مقررات باید په جدي ډول بیا وکتل سي.
Maximum needs. These rules must be seriously reviewed.
سرمشی یو ور بیا له هیوادونو غوښتل چې هغو ټولو انتقالاتو ته اجازه ورکړي چې د بشری فعالیتونو لپاره ضروری دي.
موږ ته په کار ده چې مالی ادارو او تجارتي شریکانو ته قانوني ډاډ ورکړي چې دوی بې له دې چې د بندیزونو د سرغړونې بیره ولري د بشري چارو په برخه کې کار وکړي سي.
ملګرو ملتو د رواني میاشتې په لوبړیو کې په 2022 کال کې افغانستان ته د 4 میلیارد او 400 بلیون ډالر بشري مرستې غوښتنه وکړه. پرون چهارشنبه یې وویل چې 3 میلیارد او 600 بلیون ډالر نورې د روغتیا، تعلیم، لوبړنیو تاسیساتو، د ژوند د اړتیاو، ټولنیز انسجام، په تیره بیا د ښځو او نجونو د اړتیاو لپاره پکار دي. د موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم اشاره وکړه. د چې د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل:
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، بشري مرستې باید دوام وکړي. نږدې 1 میلیارد ډالر موږ تیر کال د بشري بحران د مخنیوي لپاره غوښتي وو. اوس لکه څنګه چې موږ یې په خپل وروستۍ غوښتنه کې یادونه کړې، په 2022 کال کې د نورې بشري مرستې لپاره 4.4 میلیارد پرې زیات شي.
د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغانستان تر 9 میلیارد ډالر زیاته شتمني په بهر کې کنګل شوې، او هغه نړیوالې مرستې درېدلې چې د افغانستان له مخکنی حکومت سره کېدې. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل:
موږ ته په کار ده چې د افغانستان اقتصاد د پیسو په تزریق فعال کړو. موږ باید اقتصاد له پاشل کېدو راوباسو. د دې معنا دا ده چې داسې لارې چارې ومومو چې د کنګل سویو پیسو زیرمه آزاد سي او د افغانستان بانک بیا فعال کړو.
په دسمبر کې نړیوال بانک موافقه وکړه چې د افغانستان د ملاتړ له صندوقه 280 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ته ورکړي چې په افغانستان کې په روغتیا او خوړو یې ولګوي. د امنیت شورا غونډې ته د ناروې صدر اعظم یوناس ګارستوري چې اوس یې هیواد د دې شورا دورۍ ریاست په غاړه لري وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت باید واضح شي. دا ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي او باید بیا کتنه پرې وشي.
و مورد چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي د دې لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي، نړیواله ټولنه دې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او له دې هیواد سره مرستې آزادې کړي. نړیوالو د افغانستان د پخواني حکومت سره ډېرې مرستې کولې چې د دې هیواد د بودیجې شاوخوا 80% له همدې بهرنیو مرستو تمویلې ده. خو کله چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت ورسېدل، نړیوالو ډېرې مرستې له دې هیواد سره بندې کړې دي. په افغانستان کې له بې وزلو کسانو سره د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو مسوم مرستې دوام لري، خو د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو وایي چې تر ډېره دغه مرستې مستحقو کسانو ته نه رسېږي. دا یوه هغه ستونزه وه چې په تېرو حکومتونو کې هم ډېره عام وه. د یو شمېر د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه به په دې اړه واورو.
د مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه لاغه پار خبره کوم ورور د ازما خبره سي نشر کی د ملګری ملتونه د بيوز خلکو سره ډیر کومه کنه کی استاني امنو ودت څه زموږ په ځای کې د زموږ وخت یو نظر نظر اړولې دلته زموږ په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې د خلګم چې ډیر بيوز دي غریبان خو یو څه کسان چې دي هغه یو مختلف ولاړ دي یو چاره نه کیږي ټک ټک دی بلانو کده ملګرو ملتو امداد سره وکاوي خو احسان به ډیر ومنو وسلام
پر لیاز د خدای دغه مرسته چې راوځي د خوار او غریب لپاره هغه خوار او غریب ته نه رسیږي او ورو لپاره خدای کې رسیږي اوس نو هر سړی خپل خیش و خاله او خپل کریم مخته کوي خوار او غریب پاتې دی وروره اول زه خپل ځان درښیم په والله او بالله چې ما په یوه پسکوټ باندې شپه تېره کړې ده نو خوار غریب خو دا رقمې بیا دا یو خبره لم به زه حسابه کړم چې دغه دا مرستندوی مرسته چې کوي دا وروره بر د دې وسره په هغه د حکومت په تیر وخت کې چې و د دې وسره وروره شزه ورسره و شزه به ورله د زنانه په کور کې به وکتله د غسړي کور به وکتې وړه به وکتله وړه به وکتل چا وي بوره د کم شي چې د سړي ضرورت و درلولې دا به وکتله کچيري مستحقو د شزه براوتله د غنورو ته به ول چې د کور غریب دی مستحق دی یو شی ورکې و زوروره د ماجت مولا دی ماجت مولا چې دی وروره چې دی اول د واری خپل خیو شو خاله او خپل قصور او خپل کریم مخته نه کې غریب بچیری د مولا په یاد سي مولا غسړی ورشي چې دی مولا کړی دی د دې عزت او د دې احترام لري هغه سړی ورشي
غلام محمد وات تیار ورداګ دی ورداګ ولا سید ابات ولسوالۍ د منګنۍ د کلی ستون کيم د کومې مرستې چې کېږي دا بالکل په صحیح ډول نه ویشل کیږي مستحق کسان ته نه دی ورکړل شوی او هغه کسان واخیستلې ټول چې هغه سرمایه‌دار دي یا هم چور شولې غلا شولې یا د مخه ونیول شي یا د هم د مرستې په ستن ډول توزیع شي و من الله توفیق
د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو غږونه مو واوریدل چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي په اړه خپل نظریات څرګند کړي وو. البته ازادي راډیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجود مخام تر وو بجو خبرونه کوي. په غزنی کې یو شمیر خبريالان وایي د سنې په دې ولایت کې وستر ډیر په آزادانه توګه فعالیت نشي کولای. دوی وایي د طالبانو لخوا ډیر محدودیتونه وضع شوي دي او خبريالان په ډاډه زړه نشي کولای چې خبريالي وکړي یا هم د خلکو ستونزو ته پوره پوښښ ورکړي. نور به په دې رپورت کې وره
خود سانسوري له هیواد د خبريالانو او تل اطلاعاتو ته نه لاسرسي د ظرفیتونو کمواله د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو محدودیتونه وضع کېدل هغه څه دي چې په غزنی کې خبريالي او د بیان ازادي کمرنګ کړی ده. دا غزنی خبريالان مدني فعالان او د خبريالانو د ټولنو ځینی استاذي وایي لا دې سره د خلکو د بي وزلي او حق ژغ غونګي سوي دی ډیرای کسان نسی کولای چې خپل ژغ تر رسنیو تر چارواکو مسولینو او نړیوالو پوري ورسوي. په غزنی کې ډیرای هغه خبريالان چې لا هم دلته پاته او رسنیو سره کارونه پر مخ وړي نغواړي چې نوم او ژغ خپور سي لا دغه ستونزو څخه کړيږي. دوی وایي د پخوا په څیر نه خبریالي کولای سي نه د خلکو ژغ پورته کولای سي او نه هم خپل ځان رسنۍ او خبریالي آزاد ګڼي. دغه خبریالان وایي که څه هم چې دلته اوس د پخوا په پرتله زیات خلک په اقتصادي ټولنیزو او هرارخیزو ستونزو کې راګیر سوي دي خو بیا هم دوی نسي کولای چې په ډاډه زړه د خلکو دغه ستونزې تر پوښښ لاندې راولي. د دوی په خبره چې ډیری وخت دغه خبریالان د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو مسولینو او امنیتي کارمندانو له لورې ګواښل کیږي او معلومات هم نه ورکول کیږي. دغه خبریالان وایي دغه کار یې خبریالي او د بیان ازادۍ تر سوال لاندې راوستي دي. دا خبريالانو ترڅنګ ځینې مدني فعالان هم په دې نظر دي چې په غزنی کې د بیان د ازادۍ پر مرې پښه شودل سوي ده چې له دې سره د خلکو ډیرای ستونزې پټې پاته کیږي. په غزنی کې د منار ټولنې غړی امین الله بهار وایي دلته اوس پر رسنیزو مدني فعالیتونو کړی راتنګ سوي ده.
په غزنی ولایت کې د بیان ازادي تر سوال لاندې ده. د طالبانو تر حاکمیت راورسته په مدني فعالیتونو په رسنیزو فعالیتونو ډیر محدودیتونه لګیدل دي.
خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی د بیان ازادۍ او د رسنیو په وړاندې هیڅ خنډ نه جوړیږي. د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل موږ د ژورنالیستانو سره شی اړیکې لرو او هیڅ ستونزه ورسره نه لرو خو ځینې وخت په وړې وړې ستونزې رامنځته کیږي. خو له هیواده د خبريالانو تلل او له دې عمله د خلکو ستونزو ته پوښښ نه ورکېدل په طالبانو پورې هیڅ تړاو نه لري.
سیده داسې بچیر فکسوي په یو ولایت کې فکس وی یو جرنالیست په چیرته راغلی چې راپور جوړ کړي او چا ورته سیمه جوړه هغه به یو چیرې سوي نو موږ هیڅ جرنالیست سره مشکل نه لرو خپل واکې خپل کار کې خپل وخت
حادثه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مرکزی حکومت ته ویاندویانو نظر هم واخلو خو بریالي نسو خو څومو د وړاندې د طالبانو د حکومت ته ویان مرستیال بلال کریمی د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو له لورې پر هیڅ یوه رسنۍ یا ژورنالیست کوم محدودیت نسته ټولې رسنۍ او خبریالان په هیواد کې د اسلامي اصولو پالیسۍ او معیارونو سره سم فعالیت کولای سي موږ د پالیسۍ له مخې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د بیان ازادي ترجمن او پر ملاتړ کوو
د اسلامي امارت له لورې پر هیڅ نو کوم رسنۍ باندې کوم ژورنالیست باندې د غوې د کار د غوې د فعالیت پر وړاندې کوم محدودیت نشته
که د طالبانو د حکومت ویاندویان او یا هم سیمایز چارواکي له خبریالانو سره ناسم چلند ردوي خو د خبریالانو ټولنې هم دغه اندېښنه ښیي چې له خبریالانو سره ناسم چلند کیږي په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ګلاب الدین امیری وایي اوس دلته خبریالان په ویر او ډار کې خپل کارونه پر مخ وړي چې له دې عمله یې کارونه سخت ټکنې سوي دي امیری زیاتوي د طالبانو حکومت باید خبریالانو ته مخه ورکړي چې په ډاډه زړه کار وکړي
روان دي اطلاع دي هیو
د طالبانو د حکومت له لوري اطلاع ورکول او راپور ورکول په غزنی کې د قناعت وړ نه دي څنګه چې پخوا وو اوس هغه سي نه دي د رسنوي کارمندان او خبريالان اوس داريږي او ویره لري
دا په داسې حال کې د شل خبريالانو سره د طالبانو د حکومت امنیتي سرتیرو له لوري د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د ناسمو چلندونو او حتی وهلو ډبولو راپورونه ورکول کیږي او تر څنګ یې ډیری خبريالان هم له هیواد وتلي چې له دې سره خبريالي او د بیان ازادۍ هم ټکنۍ سوي ده
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
په افغانستان کې طالبانو حکومت وايي په دې هوت کې د ټاپي پروژې د پلیکېدو ټوله پروسه بیا ځلی تر غور او څېړنې لاندې ده د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژې چې د ترکمنستان غاز دینه لیکل لري د افغانستان لري پاکستان او هند لیک دی وی ټوله پروسه بشپړه شوی او یوازې د امنیتي ستونزو له امله د غاز دینه لیک د غزې دوه عملی چارې زندیدلې وی نور به په دې رپورټ کې وورو
که څه هم د طالبانو حکومت ډیر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې دینه لیک د غزې دوه خبره کړې و خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلی څېړل کیږي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو لسره کتنه روانه ده او تر هغه وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي
پروسه نو لیک دقیقه او وخت گیره ده نو شروع کیږي راتونکو کال کې پلان د سیده خامخ به شروع او د سرویس او شروع کیږي دقیقه نتې تر اوسه نه مشخصه خو قرارداد امضا سره وروسته ان شاء الله ټول جزئیات مو خودل سی او وخت به ان شاء الله مشخص
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلی کېدو لپاره ورځ شمیرل کېدی خو ټاپي پروژه څه ده ټاپي له ترکمنستان افغانستان پاکستان او هندوستان ته د غازو د لیک ډول پروژه ده د راپورونو پر بنسټ د غازو د لیک ډول د تر هکا بو شپږ ویش کال وړاندې مطرح شو په لومړیو کې پتیل شوی و چې د دې تر هیر غنیز چارې دی یو امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او لیادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوخي د دې لامل شو چې دا تر هکا کلونه په خپل حال پاتې شي د ټاپي پروژې د پایل پاړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه خو بریالۍ نه شوه تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ لړنګې دوه پوره نه کال وروسته یعنی په 2010 کال کې د ټاپي پروژې هوکړه لیک د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې لاسلیک شو د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي خو کارونه د پلان له مخې ونه شول په لاخر 2015 کال کې د څلور واړو هیوادونو مشرانو د ټاپي پروژې چارې رسمان پیل کړي او تمه و چې دا پروژه د 2019 کال په دسمبر کې بشپړ شي د ټاپي پروژې په بشپړ عمل کې دوه نږدې 1.5 میلیارډ ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارډ متر مکعب غاز لیږدوي د دې نه لیکي ټول وګدواله یو زر 1400 کیلومتر دی چې 1400 کیلومتر د افغانستان په خاوره کې غځيږي افغانستان ته د ټاپي ګټي په جمهوری نظام کې د ټاپي پروژې د لاسلیک شوی تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. دا سه اټکل هم شوی چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغه سیمو چې دا نلی کتیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه تورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او که نه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او که نه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاحکار عبدالقدیر مطفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژه یوازې د کنسټرکشن یا د ساخت و ساز یا د پایپ لاین انتقال یا همدا شان د پایپ لاین د امنیت یا د همدا شان د پایپ لاین نه د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملي کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لوی او وړو پروژو د عملي کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، دلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کول یو بل مهمه ننګونه ده چې له پایلې د ټاپي پر عمل کېدو اغېز کړي. وړاندې د کابل او دلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېوالی له پامه نشي غورځول کېدی. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي دا سیوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عمل کېدو لپاره چمتو نه دی.
ترڅو چې په بشپړه توګه یو دغسې قوي حکومت چې هغه د ډېر مسلکي امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ د خپل اقتصادي هغه بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونه دی چې دغسې پروژې پلي شي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپي په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کیږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کول خپله خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالی یې کړي، دا هیواد به په سیمه کې په ستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
او سم یو نړیواله موضوع د روسیې او د لویدیز ترمنز د اوکراین پر سر د راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې لویدیز دغه راز ګواښ کړی دی چې کچیرې روسیه په اوکراین یرغل وکړي نو د روسیې پر ولسمشر به نوي بندیزونه ولګوي. خو کرملین وایي چې کچیرې لویدیز دغه بندیزونه ولګوي نو هغه به بې اغېزې وي. نور بل اسمت سروانه واورو.
په داسې حال کې چې بریتانیا او امریکا ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي شاید د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین بندیز ولګوي. کرملین وایي دا کار به ولسمشر پوتین ته نه بلکې ډیپلوماتیکو اړیکو ته زیان واړوي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه په مسکو کې وویل د ولادیمیر پوتین پر ضد بندیزونه به دردونکي وي خو له سیاسي نظره ویجاړونکي نه وي. پیسکوف هم دراز وویل له قانوني پلوه د روسي جګپوري مشان له روسي دی باندې د شتمنۍ او بانکي حساب لرلو منشي ويدي. پیسکوف دا خبري وروسته له دی وکړي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوري په 15مه په یو نادر خبرداري کې وویل چې پر اوکراین د روسي د يرغل په صورت کې به په خپل پر ولادیمیر پوتین پر بندیزونو غور وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس هم د یو پښتنې په جواب کې چې آیا دته په ورته اقدام به غور وکړي وویل بریتانیا هیڅ شی نه ردوي. په همدې حال کې پروند د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په یو خبر کړي بیان کې امریکایانو ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین نه اټکلیدونکي وضعیت ته په کتو له دې هیواد ووسی. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړی شوې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله ترینګړتیا زیاته شوې ده. د امریکا سفارت ویلي چې د روسیې د پوځي اقدام له کبله وضعیت نور هم خرابېدای شي. د امریکا سفارت په اوکراین کې لمیشتو امریکایانو غواړي چې همدا اوس له دې هېواده په تجارتي یا خصوصي الوتکو کې په وتلو غور وکړي. د اوکراین د پلازمینه کیف شاروال ویتالی کلیچکو هم په یو مرکه کې چې د سکایپ لاریه له کرنت ټایمز تلویزیون سره وکړه نه اټکلیدونکو حالات په اشاره وویل
په بیړنیو حالاتو کې موږ د خطر زنګونه لرو چې د غواښونو په اړه خبرداری ورکوي. موږ به د تلویزیون او رادیو په شان ډله ییز رسنیو ته اړتیا لرو چې د هغو اقداماتو په اړه معلومات وړاندې کړي چې خلک یې باید وکړي.
روسیې په ځلونو رد کړي چې پر اوکراین د حملې نیت لري، خو د لویدیځو هیوادونو استخبارات وایي چې روسیې د اوکراین جنوبي او ختیځو پولو ته تر یو لک ډیر ځواکونه راوستي دي.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي افغانستان له یو بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د ټولو اړینو راکړو ورکړو ته اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وکړي او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل چې هیواد یې د دې ډول خبرو لار هواره کړه او د دې معنا دا نه ده چې ناروی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د بهرنیو چارو وزیر انیکن هودفلت وویل ناروی له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي او دغه د اوسلو خبرې هم د یو شمېر افغاني محسسو په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره شوې دي. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتنی ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکی او له دغې موضوع با خبرو دو نورو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوې وه او پیسې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړې دي. ال عربیا تلویزیون وایي د امریکا حکومت په خپل هیواد کې افغان ډیپلوماټانو ته خبر ورکړی چې دوی په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارس په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری بندوي. ال عربیا تلویزیون ادعا کوي چې له موضوع خبرو سرچینو دا هم ورته ویلي چې امریکا د افغان ډیپلوماټانو ډیپلوماتیک مسؤلیت هم اخلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د ایران پولیس وایي ولستنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې. دې ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراو. ټاکل شوی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر لاړ شي. دا سفر چې تاریخي بلل شوی د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو وروسته کېږي. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ کابو شپاړس میاشتې پخوا اړیکې ټینګې شوې. کمو غوښتي ویدې او نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم نور د راپورونو او مطلب د خبرې دوه لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې خبرې دوه ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د خزو لپاره ځانګړې خبرونې ته.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي د خځینه او نارینه وو دواړو حق دی، خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې پسې نور زده کړه ماکه. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډیره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینهو شمیر 55% او د ښځو شمیر 29.8% و. دا د ښځو او نارینهو د لوست تر منځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به در کوم موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو درس و انجنو کې ټوله په کور ناستې دي او نه هم موږ داسې ولته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلای کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه
کې. په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د نامنیو او د کورنیو د بیزای قیدگیری له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلای. حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکو عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استاذانې نه لري. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه مکتب نه لري چې ته سیستر شوې چې نور زده کړه ماکه، د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي. سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای. اقتصادي مشکلات زیات لري، نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دي د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عیني داسې څه د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. خو عیني مشکل په داسې کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي دوی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی کنه. د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډېر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زموږ په کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ په ډېر د ستونزو سره مخامخ یو. په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مریض شي یا بل کوم ستونزه شي، نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. څنګه پالنه چې لوست میرمنه کولای شي، هغه سینا لوست میرمن نشي کولای. او بل خپل اولاد ته، یعنی کومنګ وایو چې لومړی ښوونځی یا مدرسه چې د مور غیږ ده، په هغه صورت کې چې مور لوستې وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي، که هغه د قرآن کریم یا د وی د اول سر نه د مور د یعنی مور ورته ایسته کوي، همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وي، که همداسې نور حروف وي د الف با، هغه هم د مور د نه زده کوي. او که چیرته مور نالوستې وي نو بیا دا شی نشي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکتر ته ویسي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې، همداسې په ډېرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. او هغه میرمنې چې نالوستې وي په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل میرمن له قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړې. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات د مور او پلار نه پاملرنې او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حق محروم کړي دي. خوایا پوهیږي چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري. په همدې اکلمو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کچیرته یو خزه باسواده دی، دغه خپل پوهه دغه لپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایل کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې د تعلیم د درس او د دې لپاره کول شي چې هغه سره همکاري وکړي او تشویق کړي درس ورسره وایي، یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کول شي. دا یو دویم مسله چې زمونږ په ملک کې د ورسته او څلوېختو پنځوس کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده. نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوګه په اوګه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرزن یو مامور دی، ډېر کم معاش لري، هغه نشي کولی شي ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو دا د کورنۍ یو دغه پرده خوندی کیږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به خزه، نو هغه کور به هم په اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې لپاره تعلیم لپاره تحصیل لپاره به ورته زمینه برابر شي، د هغې د مکتب د کتابچې د قلم د هر څه ذمواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یې هغه هم کم وي، نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده میرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان لپاره ښه دی، هم د فامیل لپاره د بچو لپاره ګټور تمامېږي.
بلې، او د خو د هغې میرمنې ګټې وي چې لیک لوست کړی وي. که د یو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري او کورنۍ بیا ټولنه؟
تاوانونه یې ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپل لور تعلیم یې نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضعیې ښه نه وي، هغه خامخا مور پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړي، صفات نه کړي، دی په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغې دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي، بیا د کور هغه نه خبر نه. نو دلته ښځه چې بېسواده وي دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو به یو بېسواده ټولنه رامنځته کېږي. بېسواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نه شي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي، نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي، دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجونکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناست دي، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کیږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکوو. خو واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي، ټول هغه کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کیږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لري چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی او دوی د هر سره مخ کې د دقیق خبرې باید متوجه وسی چې دوی ته اول د هر سره مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي، که مثلا که رخصتي او که نه، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که مور که پلار چې کم از کم هغه تلافي خود دغه ضایع شوی وخت خو وشي که نه، یعنی متوجه ورته وشي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي.
په پرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420212 4 تربیه پرزای که چیست؟ علام و مال او ملگره.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندم چې تاسو به ټول روغ او جوړ او خوشاله اوسئ. به هم خوشاله یم چې د یوې ونی په تیرې دو سره ستاسو درنو حضور کې حاضر شوم. دوستانو، دا ونی د بیان د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو. دا چې د بیان ازادي یعنی څه، آیا د بیان ازادي کوم محدودیتونه لري او کنی لري، په ملي او بین المللي قوانینو کې د بیان د ازادۍ په اړه څه ویل شوي کنه، په بس کې را سره دی افغان حقوق پوه عبدالسبحان مسبا. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. مسبا صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې د بیان د ازادۍ حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. د بیان د ازادۍ حق یو د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼل کیږي، چې په حقیقت کې یو وګړی یا یو تابع کولی شي د هغه پر بنسټ باندې د خپل فکر په وسیلې، په تصویر، په لیکنې او یا له هرو ممکنو لارو په واسطه باندې بیان کړي، ترڅو په حقیقت کې عدالت پلی شي، شفافیت رامنځته شي او ټول چارواکي متوجه شي. نو دا حق ده چې په اساسي قانون کې ذکر شوی ده او په زمین کې په نړیوالو اسنادو کې هم تضمین شوی ده.
مس باسب، د بیان ازادي کوم خاص محدودیتونه هم لري او کنه؟
د بیان د ازادي په اصل کې ټول کولای شي چې په مکمله توګه له دې حق نه استفاده وکړي، خو محدودیت یې د موږ او تاسو د اساسي قانون پر بنسټ دا ده چې د قانون پر بنسټ باندې محدودیت ورته رامنځته شوی اوسي. گرچه په دې حق لکه کوم ځانګړی قانون نه لرو، ولی په عمومي قوانینو کې لکه د جزا کود او په نورو اطلاعاتو ته د اساسي قانون په دې مواردو کې یو څه محدودیتونه شته دي. خو اصلي هدف د محدودیتونو دا ده چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي، اشخاصو ته، دولت ته او عام خلکو ته پکې ضرر ونه رسیږي، تر دغه حد پورې له دې حق نه استفاده کیږي. خو محدودیت باید د قانوني عنصر په نظر کې نیول سره رامنځته شي. که قانون کې ورته محدودیت نه وشي، بیا له دې حق نه په استفاده لپاره خاص محدودیت بیا نشته ده.
مس پاسه، په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د بیان د ازادۍ د حق په اړه اشاره شوی؟ که درته وایي ښه به وي.
د بیان ازادۍ حق د ډیر پخوا نشتون لري. حتی په اسلام کې دا حق ته ښه ځای ورکړل شوی ده. خو د 1940 کال نه را په دې خوا چې کله دویم جنگ د جهانی را ختم شو، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه صادر شوله. په دې اعلامیه په 19 ماده کې ور باندې په مشخصه توګه بحث راغی. د منګ په اساسي قوانینو کې په هر اساسي قانون کې د بیان ازادي لپاره حق ورکړل شوی د پاتې په تیرو اتو قوانینو اساسي قوانینو کې خو په تیر بیا د 1902 کال اساسي قانون په تلور د شمه ماده کې په ډیره مشخصه توګه د نړیوال اسنادو په نظر کې نیولو په پر بنسټ باندې په د بیان ازادي ته ځای ورکړل شوی دی.
په ملي قوانینو کې څنګه د بیان د ازادي د حق په اړه څه ویل شوی دی؟ کڅنګ
خاده منګ په ملي قوانینو کې خو تر ټولو مهمه سند اندغه ملي وثیقه ده چې اساسي قانون ده. نو په اساسي قانون په څلور د شمه ماده کې په مشخصه توګه بحث د سراغله ده چې هر افغان حق لري چې خپل فکر دی وینا لیکنی انزور یا نور وسیلو لاري په دې رقم په داسې چې دغه اساسي قانون دی حکومت سره په ټکر کې نه بوسي، یعنی د شته اساسي قانون نو هغه بیان کی او بیا هر افغان حق لري چې قانون له حکومت سره مطلب بیل دی چې هغه مخکله دولتي مقامات سره شریک کړي، هغه خبره او نشر کړي، او بیا د مطبوع او د رادیو او تلویزیون د دوه مسلې بیا مربوطه کړي د قانون ته چې په دې حق له قانون بیا د مطبوعاتو قانون بیل قانون ده، لاسرسي ته د حق قانون بیل قانون ده، د جزا په کوټ کې ځینې موارد چې هغه بیان ازادي پورې اړه لري، هغه جزایی موارد دي، سایبری جرایم او د تورته. نو په افغانستان په قوانینو کې ډیر څه شته د بیان ازادي په ارتباط باندې.
کور ودان مزباسب، په کوم مواردو کې د بیان ازادي حق البته نقص کیږي او علت تاسګنی؟
دا حق د دې لپاره چې اصلي هدف د دې حق دا ده چې د ظلم او د بی عدالتۍ په مقابل کې خلک راپورته شي، او په زمين کې هغه چک او بالانس د قواو چې د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شوی ده او د قدرت د مهارولو لپاره دا یو ډیره ښه وسیله ده چې خلک وکړی شي کچیرته د حکومتونو لخوا ظلمونه کیږي. دا په ټوله کې د اندې لپاره شوی ده چې خلک خپل غږونه پورته کړي او په دې مواردو کې ستونزې حل شي. نو کله معمولا کله چې بیا دولتونه د نیوکو لاندې راځي په دې کې بیا دا نقص د دولتونو لخوا دا حق د دولتونو لخوا نقص کیږي، او دا تر ټولو عمده ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي.
په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې البته د بیان د ازادۍ حق تر کومه حده پورې په نظر کې نیول شوی او تر کومه حده پورې نقص شوی دی؟
کومه اوسنۍ شرایطو کې د دې لپاره چې نظام یو مشخص نظام شتون نه لري چې هغه پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ حق تضمین شي، دې ته نظر وکړو بیا هم اسلامي امارت ښه روان دی، یعنی رسنیو ته اجازه ورکړې ده خلک راځي خپل نظریات څرګندونه کوي، اما په ټوله کې ځینې پیخي د پیخو پر بنسټ چې د بیان د ازادۍ پر بنسټ به خلک زبرول کیږي یا نیول کیږي دا به محدودیتونه دي، لکه د بیلګې په توګه د استاد جلال مسله چې ولا، یا هم ځینې رسنۍ د دې جرأت نه کوي چې په ځینو مسایلو باندې چې لازمه ده بحث وکړي. نو خبره اومده ستونزه دا ده چې هغه نظام چې پر بنسټ د رسنۍ مختزی یا هغه قانون لکه د 1902 کال کې اساسي قانون چې کار ورسور باندې مختتلل څلور دیرشمه ماده کې تضمین شوی و، یا د بشر په نړیوالو اعلامیه کې دا مسله تضمین و، خو اوس دغه یو بنسټ لا تر اوسه مشخصه نه ده چې د بیان د ازادي حق د کوم قانون پر بنسټ مختزی. دا په دې د دې لپاره چې تر اوسه اسلامي امارت لخوا نه د نظام د نویت مسله نه ده مشخصه، نو دغه اومده ستونزه ده. خو په ټوله کې که په داسې ګونګ حالت مخته ولاړ شي بیا طبعا دا حق ته صدمه رسیږي.
مس پاسب ک چیرې په ویټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص کیږي، هغه ټولنه بل د کوم مشکلات او ستونزو سره مخامخ وي؟
سلامت اوسې ګوري، ټولنه کې د بیان ازادي حق چې ده هر هغه څنګه که هغه په اقتصادي اړخ کې وسی، که په سیاسي کې وسی، که په ټولنیزو امنیتي او په ټولو مواردو کې، د دې د خوالي یو وسیله هم دا ده چې د بیان د ازادي د حق پر بنسټ باندې دوی کولی شي د خپل ژوند سم مختبوزي. نو که چیرته دا حق محدود کیږي تر ټولو عمده ستونزه د عدالت موضوع ده چې عدالت د ټولنې یو اساسي
د خلکو اساسي حق ده او ډیره مهمه ده. که چیرته د بیان د ازادۍ مسله مطرح نشي نو داس فکر وکړي چې عدالت ته ستونزه پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د اقتصاد چې ډیر عمده موضوع ده د خلکو لپاره د دې د واده لپاره هم د بیان ازادي کې نقص شي ستونزې را پیدا کیږي. نو همدغه رقم سره د پټوله کې د حکومت او یا د دولت په سطح باندې دا کم محدودیتونه کم پرمختګونه چې رامنځته کیږي دا د بیان د ازادي د حق پر بنسټ کیږي. نو که چېرته د بیان ازادي مراعت نشي داسې فکر وکړي چې په دغه ټولو مواردو کې له غټو ستونزو سره مخامخیږي.
کور ودان مسباسب دا چې په ټولنه کې د بیان د ازادي حق نقص نشي تاسو کوم حل لارې چاره البته پیشنهاد کوي؟
بهترین لار د حل چې نقص نشي دا ده چې مسله قانون پر بنسټ مخته ولاړ شي. یعنی په لومړي قدم کې د بیان د ازادي حق اوس تعریف شي د قانون پر بنسټ، او د دې ترڅنګ که چیرته نقص کیږي هم له هغو سره د قوانینو پر بنسټ چلند وشي او په مساوي توګه او په تبعیض د نشتون په ترڅ کې ورسره باید دا مبارزه وشي. یعنی که چیرته مقامات له خوا دا نقص کیږي هم باید چې تر پښتنې لاندې راشي او د دې مسلې حمایت وکړي.
مننه کوم مسباسب کور ودان چې موږ ته وخت راکړه. ادرانو دوستانو تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق پو خبرې د بیان د حق په اړه واوریدي. نو دا وه د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو په لاس پاره الله مو ملشه.